ټي وي سره خبري خبرونه کې د سرټکی د سړنې او امنیتی مطالعاتو غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر 2023 کال کې د ترهګرۍ په پیښو کې 35% زیاتوالی پاکستان کې راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نور او پیپلز ګوندونه په مرکز کې په ګډه حکومت جوړولو سلا شوي، خو څېړنکار د دغه حکومت په وړاندې لوی اقتصادي او امنیتي ګواښونه ویني. عمران خان که څه هم منلي چې آی ایم ایف ته یې خط لیکلی، خو د ملک نور مخالفو ګوندونو پرې نیوکې کړې او وایي چې دا د ملک په اقتصاد د حملې هڅه ده. پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا شوو ټاکنو کې د درغلیو ضد احتجاجونه روان دي. په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند نن 50% کې احتجاجي مظاهره کړي. وینا کوونکو ویلي دوی د 8 فروری د ټاکنو نتیجې نه مني او تر هغې به یې احتجاجونه روان وي تر څو چې بیا ټاکنې اعلان شوي نه وي. او د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ماسکو د نوو بندیزونو د پلان یو ورځ وړاندې ویلي د 23 هیوادونو د تنظیم G20 غړي غواړي چې په اوکراین د روس یرغل پای ته ورسي. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اوري. موږ سره اوسئ.
ستړي مشي زه مشواخمن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. نن د جمعې ورځ د کال 2024 فروری د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د سیړنې او امنیتی مطالعاتو غیر سرکاري ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په تیر کال 2023 کې د ترهګرۍ په پیښو کې 35% زیاتوالی ریکارډ کړی شوی دی، چې وایي په تیرو 10 کالو کې یې مثال نه موندل کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال وقار احمد په خپل راپور کې وړاندې کوي.
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې په کال 2023 کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ په 109 پیښو کې تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې شوې دي. د رپورٹ تر مخه د افغانستان سره په پوله پرتو په پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ 104 حملې شوې او په دغو پیښو کې د غلطه په مجموعي توګه 90% خلک وژل شوي دي. سیډونکو د دې علت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پټیدل او هلتنا د حملو پلانول خي.
هم انہیں نہیں روک سکے تھے او یہاں سے وہاں چلے گئے تھے.
منګ په خوا طالبان وسلوال افغانستان ته د تلو څخه نه ودرولې او اوس هغوی افغانستان څخه دلته راځي. دا هغه پخوانی حالات دي چې بدل نکړی شول. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو سره هسه هم اتحاد لري، نو ځکه هغوی دلته دراتګ نه منې کوي. بل دا چې د ټي ټي پی خواخوږي چې په پاکستان کې موجود دي اوس هم فعال کېدو ته چمتو دي. د پاکستان حکومت هم هغوی ته ځکه لاس نه ورچوي چې نظر ریاتی مسلې دي. په پالیسۍ کې بنیادی بدلون راوستلو ته ضرورت دی. یوازې د ترهګرۍ ضد عملیات په ظاهر ښکاری چې د ترهګرو د تشدد په کمولو کې ناکامه شوې دي.
یاد رپورٹ وایي چې د پنجاب او سند صوبې په کال 2023 کې د نورو دوو صوبو په نسبت له ترهګرۍ څخه کم اغیزمنې شوې دي او د غلطه د تشدد په پیښو کې یوازې 8% مرګونه ریکارډ شوې دي. د سیړنې او امنیتی مطالعاتو د ادارې د رپورٹ تر مخه په کال 2023 کې پیل شوې تشدد په کال 2023 کې هم په تسلسل سره زیات پاتې شوې. رپورٹ وایي د کال 2023 مهم پرمختګ د تحریک جهاد پاکستان نومې ترهګر ډلې راښکاره کېدلو چې د ټي ټي پی سره تړل کیږي. وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک جهاد پاکستان ډلې شپږ دیش وسلوال وژل شوې دي. دغه راز د رپورٹ تر مخه تیر کال د انصار الاسلام په نوم نوې ډله هم منظر عام ته راغلې او د امنیتی ځواکونو سره انخطو کې د دغه ډلې دوه وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکي په افغانستان کې واکمنو طالبانو باندې د لاقانونه تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته د پناه ورکولو تور لګوي، خو د طالبانو حکومت دا ردوي او ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله بولي. سیډونکو وایي داسې ښکاري چې د پاکستان پوځي مشران د ګډ او بیډ یا ښه او بدو طالبانو ترمنځ د کولو تګلارا پریخو دیدا.
نو ماته په خپل دغه کاری چې دیزل ا سافټ کارنر دی چې په هغه کې هم نشته ورته ځړ کې کا سیاسي دی کا دی ملیټری دی. نو دیزل باید دی خلاف په اول نه مؤثر راکېږي. نور خدا دی چې په افغانستان کې ناستی او چې کومه انسرجنسی امبل د بارډرز نه بهر وي هغه په کنټرول کول کې وخت خو لګي. دا د زر خبره نه دی چې په کال شپږ میاشتې کې باغ وشي، خو کنټرول به زما په خپل خیال ډیر شي.
د یادې سیړنیزې ادارې د رپورت تر مخه په تیر کال کې د پاکستان دننه په افریقایي بنیادونو تشدد زیات شوی دی چې وایي د اسلام آباد او ګلګت بلتستان نه علاوه د هیواد ټولې صوبې ځپلې دي. رپورٹ وای تیر کال په افریقایي بنیاد شو اته د شپې خو کې 202 کسان وژل شوی دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز راپور کې چې د تشدد په پیښو کې د زیاتوالي کوم خبره شوې ده چې ګنې کال 2023 کې د تشدد پیښو کې دومره زیاتوالي راغله چې تیر لسو کالو کې دومره پیښې په یو کال کې هم نه دي شوې. په دې اړه باندې د نېشنل ډیموکراتیک موومېنټ یا د قومي جمهوریت غورځنګ مشر افراسیاب خټک صاحب دا وخت موږ سره اسکایپ د لارې ملګری دی. هغه ته هرکلی کوو خټک صاحب، ستړي مشي. مننه خټک صاحب، ستاسو په خیال کال 2013 تلسم کې د تشدد د پیخو ریکارډ ولې په کال 2023 کې مات شو؟
ارزاد چې دا خو پسترګو لیدل شو ښکاری دا چې داسې بکی دا چې څنګه طالبان افغانستان ته کابل ته تللی دي، ټي ټي وی دلته راغلی دا پاکستان فوج دی باره کې وینونه ور کوي خو عمل کې بل خبره کوي، نو دا ټوله یو لوبه ده. او تاسو که څلور کالو بینونه راواخلې د پښتانه چې کوم ملي ګرا ګوندونه دي یا وطن پال دانشوران دي ټول تاسو وګورئ، هغه دا خبره کوله چې بیا دې راوستل کیږي، بیا راوستل کیږي، ترهګری یو نوی جنگ شاید شروع کیږي او ترهګری هم راوستل کیږي. دا مونږ بیا بیا وی دی به کله وی چې دا جنرال فیض راوستي دي، کله وی چې فلان کی راوستي دي. نو د پاکستان فوج د نړۍ پنځم غټ فوج دی، او اته لکه فوج دی د بم د ور سره دا څنګه کېدی شي چې دا په سونو په زرګونو دا جنگیالي دلته راغلل او پرشول؟ نو دا لوی لوبه ده کې پاکستانی جنرالان هم یو لوبه شریک دي، طالبان هم شریک دي، ټي ټي پی هم شریک ده، او خلکو ته چل جوړ کړی دی. زموږ دا وطن خلک چې دي دا پکې دل شو مړ شو، او اوس هم دا سلسله روانه ده. ډیورانډ غاړو دواړو خواته افغانستان کې هم دی غیرتم افغان پښتون چې دی هغه یو قسم ته خاشاک جوړیږي د دې جنگ.
خټک صاحب، ولی پښتونخوا او بلوچستان د دغه تشدد د پیښو مرکز جوړیږي پرته له دې چې افغانستان کې خو اوس د پاکستان د خوخي حکومت ته
ارزاده چې دا خوخي او د خوخي خبره ده چې خپل پاکستان هم د لوبي خپل بل چا د پاره کوي او هغه طالبان به د دې د پاره کوي. نو دا ټول یو بل سره تړلي دي. دا د سیمه دا سیدا چې دا اول د زاري روس او د برتانیا منځ کې سلطنت چې د برتانیا هندستان قبضه کړو د پمنس کې یو قسم ته جنگ میدان او بیا د شوروي اتحاد او د امریکا په مشرۍ چې دنیا کې لوی طاقتونه وو دا غي منس کې د شخړې میدان او اوس تاسې ښکاری چې روس، چین، ایران د یو طرف ته دي، امریکا، برتانیا، اروپا کې ډېر ملکونه د بل طرف ته دي. نو دا زموږ جغرافیا داسې ده چې ستر قدرتونه خپل جنگونه دلته کوي او زموږ خلک چې دي په دې کې مري او هغه لګې خپل پیسې لګې ځات تاوان دوی نه کیږي مرګ جوړ نه کیږي. تاسو غوې نو څه وتی ایم نشي سره شروع د پیزه سره وکاله شو دا جنگ بند نشو. نو دا دوبره لوی جنگ خو چې دې شاته لوی تو تکرر نه دا دوبره جاري نشي پاتې کیږي. تاسو د وسلې چت ناراضي د پیسې چت ناراضي او دا سټیټ چې پکې لاس نه ولري ما تاسو نو کوی پاکستان دا وی کولی چې دا جنگ ختم کوټي ټي پی ختمه کا او اوس وی چې هغه خو دغې نم په فن زیاته شوی دا نو دا ارزاده چې دا لوبه دا بدقسمتۍ سره دا حکومتونه خلکو ته حال دوی دروغ وي خصوصا پاکستان کې خو بيقي دی خلکو ته دوکا ورکول غواړي خلکو ته سترګو کې خټه چول غواړي.
خټک صاحب، تاسو په خیال باندې په کال 2023 کې چې د تشدد پیښو کې څومره د بشري حقوقو سرغړونه شوي او دغه پښتونخوا بلوچستان په تیرو په انتخاباتو باندې کومې غیزي کړې؟
بېلکل کړې دي. دا خو د پښتونخوا انتخاباتو 2018 کې حمله شوي، ما یاد شي 2013 کې ډېرې حمله شوي، بېخي زیاتې حمله شوي، خصوصا د عوامي نشر پارټۍ انتخاباتي مهم چې هغه خاص هدف ګرځېدل و. بیا 2013 کې بیا ملي ګرا خلکو کې ډېر د کار خلک او لوی خلک چې دی غي بهارون بلور شهید غوندي او څنور کسان شهیدان کې شو. نو دا سلسله او دا د دې ته وګورئ تاسو وګورئ په سنداور په شمالي وزیرستان کې باندې یو ځل د شتګردو حمله وکړه، هغه کې هغه ژوندې بچو بیا سرکاري خلکو باندې حمله وکړه. نو دا یو قسم ته دا معلومه ده چې دا سرکاري خلک او دا د شتګرد دی یو خبره ده، یو هدف دی چې پختون او بلوچ ملي ګرا غوډونه چې دي د مخاوني شي او پختون او بلوچ ملي ګرای چې دا دا اصل کې هغه خطر غني طالبان یا د دهشتګردي هغه ته خطر نه ده اخو دا وي خپل خلک دي او اصل خبره ده چې د وطن چې څوک بدیان دي پختانه او بلوچ هغه اصل هدف کې د ټول جګړې او شخړې
خټک صاحب اخیری پوښتنه دغه دوه صوبو کې د امنیت حالات بد کال 2023 نه سګنی کال بدل وی او کنه دا به هم دغه سی وی
تکې دې شي چې زیات شي زکه چې دا خبره د تیر دې کال د مخه کال تیر شوی کال نه زیاته شوې ده هغه کې کال ته ګورې هغه نه مخه کال نه زیاته شوې ده او دې کال نه بل کال کې زکه چې د لوبه د ورېلو نه ده د سرکاري چې نوې تاکتوره تاسو ګورې طالبان رو 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 اریتا پسیم راځي او رو رو اریتا نورمال اریخ کار کول کیږي نو دا څه کاری چې زبونګه سیمه کې د لوبر روانه د حکومتونو په تګ سپتې سره ایست کار نه دی پاکستان کې ټول کار جنرالانو لاس کې اغستې دي د شپونو سیول حکومتونه دي د دې جمهوریت عمل تاسو لګو انتخاباتو شو او دومره لوی یعنی شرمندګي وشوي چې ټول پارټي وایي چې غټلې دا غي وایي چې دغه لاسوان شوی درغلی شوی دا او چا چې بیل نه هغه وی نو جمهوریت شته نه او ټول کار د جنرال لاس کې دی او هغه دغه لوی لوبو کې عمر تیر شوی دی او هغه په دې کې جګی معیشت کې جګی اقتصاد کې دغه ګټي دی او مری په کې دلکیږي په کې افغان پختون او بلوچستان کې دغه حالت دی نو دغه دوی صوبې چې دی یو کسب د قربانی دی دغه نړیوالو لوبو چې هغه د خپل هجمنۍ یا غلبې د پاره کوي
ډیر مننه افراز صاحب کټک سپ تاسو
اور
مودا مننه د ډیو ټي وی یو ساته خبری خبرونه ته نه غو واشنگټن ډي سي نه غواکي د پاکستان د ټاکنو د نتیجو تر محکم ګون هم اکثریت سرګند نه د تر لاسه کړي ځکه مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند اتحادي حکومت په جوړولو رضا شوی آیا په اقتصادي ستونزو کې خکیل هي واد لپاره به اتحادي حکومت کومې ګټي راوړي کنه په دې اړه یو څرنیز راپور تاسو د ډیو خبريال احسان احمد خان د سیمې څخه وړاندې کړي
سړن کارن وای دا هیواد د سیاست دوه لویو ګوندونو له لوري د ائتلافي حکومت پلان اعلانول چې په دا وخت خو یو مثبت پرمختګ ګڼل کیږي ولې بیا قتل دادی چې دغه ائتلاف به تر څومره په دغه ازموینه کې بریالی پاتې شي
پاکستان هیستوري مونږ چې وګو نو دا کوالیشن ګورنمنټ سره د سټیبل هیستوري نه پاتې شوی چې کله هم کوالیشن ګورنمنټس پاکستان کې قائم شوې دي 1990s یو ډېر لوی مثال دی موږ کتلې دي چې هغه کوالیشن زیات ټایم پورې نه چلے
درې پاکستان چې د وړاندې اقتصادي امنیت او نورو مشکلاتو سره مخ دی د ټاکنو وروسته نور هم سیاسي بې ثباتی پکې زیاته شوې ښکاری سړنکاران وايي په اوسني صورتحال کې یو مضبوط حکومت کولای شو چې د ستونزو واري د پاره تکړه پریکړې کړې وي خو په داسې کې بیا یو ائتلافي حکومت به څنګه وکړي چې د خپل سیاسي اهدافو په ځای هیواد ته ورپېښ چیلنجونه کم کړي
سیاسي ګوندونو خلکو هغه سوچ چې موجوده کم جوړ دی یا د موجوده سیاست سم جوړ کو نه هغه بس تر هغه سره خاص مقاصد پورې دی نو ستاسو خبره چې چیلنجز نو زه خدای ویم چې چیلنجز سیوا دی سیوا کیږي او د کې ډېر خطرې پاسیبل دی ممکن دی هر قسم خطرې مو
دا مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند خپل منځي روایتي اختلاف چې تر لسیزو پاتې دی خو بیا دواړه ګوندونو 2023 کې د پی ټی آی حکومت بے باورۍ تحریک نتیجه کې ختمولو وروسته تر شپاړس میاشتو د پی ډی ایم ائتلافي حکومت روان ساتلی و خو د اقتصاد او امنیت ستونزو اوارولو کې نو کامیاب شوي سیاسي کارپوهان وایي د راتلونکي ائتلاف لپاره لومړی غټ چیلنج اقتصاد دی خو آیا ائتلاف بعد پلمنځي اختلاف بشپاتی شي
چونکه پولیټیکل سټیبلټی ډېر کنیکټ دی اکنامک سټیبلټی سره نو پدې مونږه دا خیال کولې شو چې چاته لګم پولیټیکلی ډیسټیبلایز شو کومن نو اکانومي چې کوم یو مخینا ډېر ښه حالات کې نه دي نوربم چې دې هغه مشکلات شکار شي.
د مسلم لیگ نن مشر میا نواز شریف چې د ټاکنو وروسته د خپل را روان حکومت اهداف ښودلی دي او د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ کمول یې ترجیحات ګرځول دي، خو څېړنکاران وایي په اوسني صورتحال کې ځینې سخت ګامونه اخیستل د ائتلاف حکومت دپاره به دومره اسان نه وي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدې شنټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه تولا او بیتلفه خبرونه د سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیویریش ساتا لډي وسره اوسه.
د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونه په مرکز کې په ګډه حکومت جوړولو باندې سلا شوی، خو څلنکار د دغه حکومت په وړاندې لوی اقتصادي او امنیتي ګواښونه ویني. عمران خان که څه هم منلی چې آی ایم ایف ته د خط لیکل دي، خو د ملک نور مخالف ګوندونو پر نیوکه کړي دي او وایي چې دا د ملک په اقتصاد د حمله حادثه ده. د نور تفصیل لپاره زموږ سره د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال الیاس خان سره ملګری شو، دغه نه تفصیل اخلو. الیاس خان سره ستړي مشي
ډیر امانه
نشه. الیاس خان سره په مرکزی حکومت باندې د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون ترمنځ خبره تری ترکم ځای رسیدلې دي او په دې کې د وزارتونو په تقسیم او په واک اختیار باندې سمره پرمختګ شوې دي.
جی اشفاق صاحب، تر دې د ما چې کومه د خبرې تری شېبې دي یا د پاور شیرینګ فارمولا ده، نو په هغه کې چې کوم اړینه چوکۍ دي هغه پیپلز ګوند ته ورده شي دي، هغه کې صدر په پیپلز آصف علي زرداری وي، دغه د ډیپټي چیرمن په سېنات باندې پیپلز ګوند نه وي، او دغه رنګ په کابینه کې د دوی د غړیناله چې فلال به دوی برخه نه اخلي یا د دې برخه به نه جوړیږي. خو بیا هم څېړونکي دا وایي چې رسو وخت کې کېدای شي چې پیپلز پارټي که هم مهم وزارتونه خو نه اخلي، او چې کوم د پی ډی ایم په حکومت کې دوی سر وزارتونه هغه ته بیا دوی غاړه کې دي، او هغه وزارتونه چې نه بلیم به په حکومت راځي لکه د خارجه چارو یا د فینانس منسٹری، خزانه وزارت، داخله چارو وزارت، دغه تا غاړه کې نه دي. دغه رنګ د گورنرانو په دوه د پیپلز ګوند نه او دوه د مسلم لیگ نون نه، او په هغه کې ایم پی ایم تر دې دمه پورې خفه دی او وی دا وایي چې د سن گورنر دی مونږ تر خپل شي، نو تر دې دمه خو دغه فارمولا باندې خبرې اترې روانې دي. او څنګه چې په اتمه فروری دغه ټاکنې شوي دي، نو دا قانون د لاندې په دریو هفتو کې د اسمبلی اجلاس راغوښتل بیا لازمي وي. نو راتلونکي هفته کې تمه ده چې دغه ټول سیزونه به تباخیري شکل ورکړل شي، او د اسمبلی اجلاس په هم څېړونکي دا وایي چې راغوښتل شي، ولې چې د یو کم دیرشم یا نفس بیا دغه هر څه چې دي دغه بیا ایلیګل یا غیر قانوني کېږي، نو ځکه راتلونکي هفته کې به زیاتره امکان دغه دی د مرکز حکومت ته هم اخیری شکل ورکړل شي او د اسمبلی اجلاس ته ورسول شي.
الیاس خان سے پسند او پنجاب کې هم د حکومتونو جوړولو د پارا لارې هواري شوې دي او اخیری مراحل کې دي دغه پروسه یا دغه پروسه په دواړو صوبو کې کداغي تفصیل راکې.
جی بالکل اشفاق صاحب، د پنجاب اسمبلی خونن دغه غونډه وشو او بای چې په هغه کې نوی منتخب شو او هړو بلک چوکو سوګن پور تکړل سبب په دې کې د سپیکر او ډیپټی سپیکر د پارا وټونه کیږي، او د وړاندې نه څنګه چې زمونږه کتون کوریدون کو ته پته ده پنجاب کې د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز چې با د پنجاب نوی وزیر اعلی ټاکل کیږي، دغه رنگ پسند اسمبلی غونډه هم سبا را وخته شوې ده او په هغه کې به نوي غړي خپل سوګند پورته کوي. او نن د ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری مطبوعاتو ته ویلي دي چې دوی د وړاندنی وزیر اعلی مراد علي شاه دوباره په درېم ځل باندې پدکار وي پسند کې چې دغه بعد اسن وزیر اعلی جوړ شي. دا هغوی هم دوی فائنل کړی دی او دغه رنگ پسند کې بل د لګکل سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند د اسمبلی غړی انتونی نوید د مرستیا سپیکر دپاره بلاول دغه وی چې هغوی دې ټاکلی دی او دا د پاکستان په تاریخ کې وړاندې ځل دا چې د کم د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان هم د دې پرمختګ هرکلی کړی دی.
الیاس خان صاحب اخیری پښتنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان آی ایم ایف ته لیکل شوی خط باندې د سیاسي ګوندونو لخوا چې کوم خبرګون مخه تراغله؟
جی بالکل، دغه چې کله پرون د بی د ډیریکټر علي ظفر دا ویلی چې عمران خان صاحب دغه یو خط لیکي چې کوم دغه دوی دا وایي چې درغلې شوی دي نو آی ایم ایف د دوی سره دغه پروګرام نشورو کوي تر کومې پورې چې د دې پراخې پلټنې نوي شوي. په هغې باندې یو سخت عکس العمل د پاکستان د زیات سیاسي غټو سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوند لخوا راغلی دی. دغه رنګ ځایي چې کوم اقتصاد پوهان دي هغوی هم په دې باندې نیوکې کړي دي او دا یې د پاکستان نور کمزور کولو خاص کر په اقتصادي توګه په داسې حال کې چې پاکستان د وړاندې نه سختو اقتصادي یا سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. نو په داسې حال کې د عمران خان لخوا داسې یو خط لیکل آی ایم ایف ته چې نور په دې کې اضافه شي په دې ګډوډۍ کې، نو دا یو غیر ذمہ دارانه فعل ګرځولی دی دوی. او د دوی دا وینا ده چې تحریک انصاف هر هغه کار پخوي کوم چې د دوی په ګټه کې وي او د بل چا څه ګټه وي د هغې خلاف یا د ملک د ګټې د چرم سوچ نه کړی دوی. په هغې کې تر 2013 او د 2014 کې چې کله دوی څلور میاشتې احتجاجي ناسته د اسمبلۍ وړاندې کړې وه چې په هغه وخت د دوی دا وینا ده چې د چین صدر د پاکستان دوره ځنډوله شوې وه په د سی پی غونډې مهمه پروژه د هغې احتجاجي پرلت توجه ځنډوله شوې وه. نو دغه نیوکې په پاکستان تحریک انصاف باندې روانې دي، خو بل خوا بیا ده تحریک انصاف یو مشر ګوهر علي خان دغه ویلي دي چې د عمران خان خط د پاکستان پر ضد نه دی، دغه صرف مونږ خپل احتجاج ریکارډ کوو او دا زموږ حق دی او دا خط به مونږ چې قلم عام ولس ته مونږ خود ښکاره کوو. ولې چې په دې کې هیڅ رقم داسې څه ټکی نه دی استعمال شوی چې هغه به پاکستان ته سیاسي یا اقتصادي تاوان ورسوي.
ډیره مننه الیاس خان صاحب تاسو.
مهرباني.
مننه.
دونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شی. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی خاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټ کی خاګری. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د نړیوال مالیاتي ادارې ایمپ وایاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه ادارې ته خط لیکلو په حواله ویلي چې اداره د پاکستان د نوي حکومت سره د خبرو په انتظار ده، خو د پاکستان په سیاسي صورتحال یې د تبصرې کولو نه ډډه کړې. په دغې د ډیوه خبریال ارشد حسین نور تفصیل تاسې ته د اسلام آباد نظر کوي.
ہم سب کی ملاقات ہوئی ہے دوبارہ.
دا پاکستان تحریک انصاف گن یو مشر بیرسٹر علی ظفر پرون د زیارت پر ورځ ل عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته مطبوعاتو ته ویلو چې عمران خان به ایم ایف ته خط لیکي او دا به پر واضح کوي چې د پاکستان سره د سر ډول خبرو د پاره دا شرط کېږي چې په انتخاباتو کې د شو درغلو پلټنی وشي.
عمران خان صاحب نے ایم ایف کو ایک لیٹر لکھا.
عمران خان چې ایم ایف ته خط لیکي نو زمان په خیال دا منفی پرمختګ دی, ولی چې کله هم ایم ایف پاکستان د قرض ورکوي نو لاغه وړاندې د هیواد د ټولو سیاسي ډلو سره خبرې کوي او دا باور ترلاسه کوي چې هغوی به په راتلونکي د قرض پروګرام ملاتړ کوي. د ایم ایف پروګرام د یوې مخصوص پارټۍ پروګرام نه وي, دا ټول ملک لپاره وي او باید چې د دې ملاتړ وشي.
پاکستان دا وخت په انتخاباتو کې د درغلو د تورونو په سر د سیاسي کړکیچ, خراب اقتصادي صورتحال, ګرانې درنو قرضو او د امنیتی ستونزو سره مخ دی. اخوا امریکایي مجلې بلومبرګ امکان سرګند کړی چې پاکستان به ایم ایف ته د شپږ ارب ډالرو د نوي قرض پروګرام لپاره خواست کوي. د رایټر د رپورټ تر مخه د ایم ایف سره د پاکستان د مذاکراتو د مارچ یا اپریل په میاشت کې د شروع کېدو امکان دی. په تیر اوړي کې د پاکستان د ایم ایف سره د لن محاله قرض پروګرام د لاسلیک کېدو لکبله د اقتصادي سقوط څخه بچ شوی وو, خو اوس د لن محاله پروګرام په مارچ کې ختميږي. د اقتصادي چارو ماهرین او مسلم لیگ نواز ډله د تحریک انصاف ګوند دغه خط غندي. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر عطا الله تارل تیر ورځ د جیو ټی وی سره خبرو کې د عمران خان لخوا ایم ایف ته خط لیکل بهرني مداخلت ته بلنه ورکول بللی وو او دا یې د پاکستان په اقتصاد حمله ګڼلې وه. د نړیوالی مالیاتی ادارې ایم ایف ډایریکټر کمیونیکیشن جولی کوزیک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خط په اړه خپل غبرګون کې ویلي چې اداره د پاکستان د نوي حکومت سره کار کولو ته لیواله ده, خو په ډاګه کړی ده چې هغه د پاکستان په سیاسي صورتحال تبصره نه کول غواړي. د پاکستان د خزانه نگران وزیر د بلومبرګ په رپورټ تر دې دمه کومه تبصره نه ده کړې, خو د ایم ایف ترجمانې ویلي چې د نړیوالی مالیاتی ادارې مسؤلین د پاکستانی چارواکو سره د اوږد مهاله اصلاحاتو په اړه خبرو کې مصروف دي. د مالی چارو ماهرین د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لخوا ایم ایف ته د خط لیکلو په اړه وایي چې ایم ایف د قرض لوزنامه د یو خپلواک ریاست سره کوي.
سوورن کنټریز کې سات ډیل کوي.
خدا با د پاکستان چې دا وخت کم مجموعي اقتصادي او سیاسي صورتحال دی, خدا ایم ایف سره چې د نوي قرض پروګرام لپاره کوم خبرې کیږي په هغه بد اثر ولري, ځکه چې د پاکستان اقتصادی مسئلے ډیر سنجیدہ دي.
پرابلمز بڑی سویر ہے.
پدی رستو کې د اقتصادی درجه بندې نړیواله ادارې فچ هم خبرداري ورکړو چې پاکستان کې د انتخاباتو نتیجې او د هغې له عمله جوړ شوی د سیاسي بے باورۍ حالت د نړیواله مالیاتی ادارې ایم ایف سره د دغه هیواد د پور د تړون هڅې ستونزمن کولی شي. ماهرین وایي یو خو د پاکستان اقتصاد سخت کمزور دی او بل خواته د قرضو پیټې نور درنیږي.
ایم ایف جو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور پلان نہیں.
پراتلون کی روزو کی دا پاکستان سرا دا آئی ایم ایف نا علاوہ بل الار نشتا. دا پاکستان پلان اے, پلان بی او پلان ڈی یوازے آئی ایم ایف دی. دا نا چی آئی ایم ایف با مونگتا سمر پیسے را کوی, مونگا چی دا گن اڑخیز ادارو او دوست تھیوادونو سخا کم لاتر غوارو, نو آغی لمڑے گوری چی پاکستان دا آئی ایم ایف پا پروگرام کی شامل دے او کنا.
د اقتصادي چارو ماهرین وایي دا وخت د پاکستان د زر مبادله ذخیرې 8 ارب ډالر دي او د هیواد تبه په راتلونکو شپږو میاشتو کې نږدې 40 ارب ډالر بهرنۍ قرضې بیرته ستنول وی. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې د برخه اخستو لکبله په فرقیزه مذهبي ډله سنی اتحاد کونسل کې ورګډېدو سره سم د ملک دننه سړنکارانو پام ځان ته راګرځولې چې په یو فرقیزه مذهبي ډله کې د تحریک انصاف ورګډېدل په دغه لوی سیاسي ګوند او ملک لپاره خینوی یا بدغه سمانه ولري. په دې اړه باندې د ډیو خبريال عثمان خان د پیښور نه نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
تروسا په قومي سملي کې د تحریک انصاف په حمایت پاشوي یو کم نوي امیدوارانو په پښتونخوا صوبایي سملي کې 15 ممبرانو او د پنجاب په سملي کې 106 ممبرانو د الیکشن کمیشن سره حلفنامې جمع کړي. دا حلفنامې د ممبرانو په سنی اتحاد کونسل نومې فرقیزه مذهبي ډله کې شاملېدو په حق لدی. تحریک انصاف اول په شیعه مسلکي مذهبي ګوند مجلس وحدت المسلمین کې د ورګړېدو ژمنه کړې وه.
کم کائنڈ آف اسلام او فاشسٹ ٹینڈنسیز دی هغه په دې پارٹی کې ډیر مضبوط دی. هغه ټول لیکسیکن ټول لغتی مذهبي دی ڈیویسیو دی. الدو چې شیعه سنی په هغه باندې نه دی او دا اوس د سنی تحریک سره د دوی یو کېدل دا هغه پولیټیکل کریکټنس ته پاره چې میجارټی سیکټ سره ملګری شروع خو پکار نه وو. پکار خدا او چې لکا یو بل پارٹی سره دوی دا ارینجمنٹ کړی وي.
تیرونه د سنی اتحاد کونسل سره د خبري غونډې په وخت د تحریک انصاف د ګوند مشرانو سره سره د مجلس وحدت المسلمین مشران هم ناستو او د تحریک انصاف ګوند پلویانو په هیواد کې دا د شیعه او سنی مسلکی اتحاد یو نظاره بلله. که څه هم سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین مشرانو د تحریک انصاف مشرتابه په حکومتونو کې د اتلو ورستو د فیصلو کولو د واک تکراری بیانونه ورکول خو سیړونکو وايي د مسلکی مذهبي سیاسي ګوندونو سره د تحریک انصاف شاملې دلبه په سیاست ارو مرو اغیز لري.
سکه عمران خان قومي سطح باندې اغه روټونه نه دي خستي خو ته ګوره په خیبر پختونخوا کې خوغه وټونه خستي دي کنه. دلته کېم کده د حکومت راځي او کپ قومي سطح باندې مونږ وایو چې د حکومت راغلو د دې ټول دارومدار وو په اغه پارٹی بنی چې د کم په وګو باندې عمران خان د ټوپک کې دي د اقتدار
همت. سنی اتحاد کونسل په کال 2009 کې د الیکشن کمیشن سره د یو سیاسي پارټۍ په توګه ريجستره شوه. خو د اندراج وروسته په لومړیو دوه عمومي ټاکنو کې د ګوند کوم د یاد وړ بری نه دی موندلې او د فروری 8 په ټاکنو کې هم سنی اتحاد کونسل یوازنی سیټ د تحریک انصاف په مرسته ګټلې دی.
الیکشن کمیشن سره خو چې مطلب لکه ډیر جماعتونه ريجستره دي او صرف دا دی چې یو جماعت چې چاته مطلب لکه یو چا سره انتخابي نه خوي هغه سره چې دی لکه عمران خان د پردا زوري او چغای اتحاد وکړي دینه اوس تاسو محسوس کیږي چې عمران خان مطلب هغه اسی په خپل استعمالي مطلب مذهب په دغه باندې او دینه خدا بالکل اوس دا کلیر پته لګی چې دا مطلب هغه د مذهب استعمال کی او دا سیاست چې دی دا د مذهب نه تاوی کوي تاوی
وہ سنی اتحاد کونسل کے
تروسہ د تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان او د وزیر اعظم د سوکۍ د پارا نمول شوی امیدوار عمر ایوب خان په سنی اتحاد کونسل کې د شاملې دو حلف نامې د الیکشن کمیشن سره نه دی جمع کړی. د پی ٹی آئی مرکزی مشران د ریز لري دوی په هیواد کې سډور فرقواریت نه واړي او د سنی اتحاد کونسل کې د شاملې دو مقصد پارلیمان کې محسوسه چوکۍ ترلاسه کول دي. عثمان خان وایس اپ امریکا ڈیوا پیښور.
د سګنی کال نومبر په میاشت کې په امریکا کې صدارتي انتخابونه کیږي. د رائټرز لخوا شوه سروې وایي چې زیاتره امریکایان د صدارتي ځغل دواړه کاندیدان په خوانې صدر ډونلډ ترامپ او موجوده صدر جو بایدن په کېدونکو انتخابونو کې لیدل نه غواړي ځکه چې په یو باندې بډې رشوتونو تورونه دي او بل په پوخ عمر باندې دي. پدې اړه نور معلومات خپل همکار پیر زبر شاه صاحب څخه اخلو. پیر صاحب ستړي مشي
په خیر راغلې
مننه. پیر صاحب د رويټرز له خوا شوې د سروې کې یو صدر د عمر او بل د بډې رشوتونو په تور او سګنی کال دغه په صدرتي ټاکنو کې کاندیدان دي د دغه نور تفصیل کزمنګ وريدونکو ته وایي دغه سروې
نو جدي د سروې خو بنیادی د تاسو څنګه وې چې رائټرز والا او یو بل اداره دا غوی په یو زیاده سروې کړی دا وه کې خلکو نه تپوس کړي دي چې آیا تاسو د کوم الیکشن دي ته څنګه ګوره دار روان الیکشن چې په یو بایدن د ډیموکراتیک پارټي طرف نه بوي او پخوانی صدر ٹرمپ ریپبلیکن پارٹی نے بھی نو خلق کو پکے اگوی تداش سے اپیلنگ نخ کاری او ڈیر خلق دی رائٹرز پر سروے مطابق اغن دی خوشحال ندی او تدا اپیلنگ نہ کوي چې دی دواړه کسان بیا ګوري او څنګه تاسو ویل چې دلته وګوري نو صدر ٹرمپ چې کوم دی ادو کم اتیا کالو دے او بائیڈن یو پاسا اتیا یو اتیا کالو دے نو نو اغه بائیڈن سپیشلی اغه خو باندې زیات نیو کې کیږي ولې چې په دې ټیم صدر دی اغه په صحت هوا اغه صحت په حواله سره د تخپل چې د انټرنل یو اغه چې کوم دلته د اغه والا جسټس ډپارټمنټ دی اغه چې کوم یو میمو وباسلی او پاکم دا ویلی چې د سړی لګ میموري حافظه کمزور شوی دا غي شوی دا بارل د صحت دی او بل ټرمپ څنګه تاسو وې چې اغه باندې دلته عدالتي کیسونه دي او بل ورځم دلته په هغه باندې په نیویارک کې هغه ته وې چې په ملین او ډالر ورته وي چې تبه ورکوي په یو کیس کې نو هغه کې بوخت دی نو دلته دا سخکاری چې خلکو سره بل څه آپشن هم او که موږ وګورو دلته امریکې د سیستم ته او د الیکشن سیستم ته وګورو نو ماته نه ښکاري او دلته څېړونکي هم دا اګری کوي چې دې نه علاوه داسې لار هم نشته چې دوی بدل شي نو همدکه دوه کسان به وي چې په کوم سره به امریکایان به ووټ ورکوي بل څه لار نه ښکاري
ډیره مننه پیر صاحب تاسې
ډیره مننه
مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري پاور اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو پاور اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
قدرمن ردوونکو زمون خبرونه له هم دوام لري د پاکستان د نورو برخو په سیر په مردان خار کې هم د سپریم کورټ د هغه فیصلې په ضد احتجاجونه شوې دي چې په کې د مذهب د سپکاوي په تور تن د بند خوشی کړې شوې احتجاج کوونکو وختونه کړې دا چې د فیصلې ته د بیا کتنه وشي او واپس دی واخستل شي او د سپریم کورټ مشر قاضي فایزي صادق د څوکۍ څخه لری کړې شي نور تفصيل د یو خبريال ریاض حسین د مردان وړاندې کړي
احتجاجونه د جمعیت علماء اسلام په لورامن ګوند لخواره بلل شوی وو احتجاج کوونکو پلی کارډونه او بینرونه اوچت کړي وو چې پر د عدالتي فیصلې ضد ناری لیکل شوی او په لوړ غږ کې د سپریم کورټ د مشر قاضي پایز ایسا په ضد ناری وهلې د صوبې په نورو برخو کې هم د فیصلې په ضد احتجاجونه شوي د سپریم کورټ مشر چیف جسټس قاضي پایز عیسا او د جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بنچ په یو مقدمه کې په خپل فیصله کې په ضمانت د مبارک احمد ثانی نومې تند آزادېدو امر کړو د ثانی تعلق د احمدي ټولنې سره دی سپریم کورټ په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ممنوع کتابونو په شایع کولو تر ټولو زیاته سزا شپږ میاشتې قید دی خو ملزم د وړاندې څخه یو کال په جیل کې تیر کړي نو سپریم کورټ د مادو اسلامی احکاماتو او د انصاف د تقاضو سره سم د ملزم د آزادولو حکم ورکړي په دې احتجاجونو کې عالمی تحفظ ختم نبوت کارکون کې هم شامل وو دوی د چیف جسټس د استعفا غوښتنه هم کوله
سوچ کرے دے من تولو کفن پسر چڑھ لے دے
سپریم کورٹ ویلی دغه فیصله د پاکستان د آئین او قانون پرانا کې کړي، خو له فیصلې نه یې غلطه معنی اخستل شوې ده. د ملک ستر عدالت دا هم وایي که چا ته په دې فیصله اعتراض وي نو اپیل کولی شي.
عمل داسې چې هغه قانون نه وي، دا جرم نه ګرځول شوی، نو که هغه نه پس قانون راشي او د دې نه مخکې خلکو کړي نو هغه مجرم نشي ګرځول. دې کې یو سزا داوه، یو د پپ کې داوه، کوم چې نورې د پپ کې لګېدلې هغه د پی سپریم کورٹ نه دی ختم کړی. سپریم کورٹ دا نه دی ویلی چې دا جرم نه دی، صرف دا ویلی دی چې په یو سو د پو کې دې کې زیات نه زیات کې چې کوم دی دا شپږ میاشتې دی.
احمدی ټولنا په پاکستان کې غیر مسلمه ګرځول شوی او په آئین کې د ترمیم وروسته دوی نشي کولی چې ځان ته مسلمانان وایي. د پاکستان په صد پاسه 2.3 میلیونه آبادی کې د احمدی ټولنې د خلکو شمیر د 2 او 5 میلیونه ترمیانس ګڼل کیږي، او دا په پاکستان کې د دې مذهبي اقلیتي ډلې تر ټولو زیات آبادی ګڼل کیږي. احمدی ټولنا د ډیرو کلونو راهیسې داوی کوي چې په پاکستان کې ورسره د کرکې په بنیاد چلند کیږي، ځکه یې په مذهبي بنیادونو د ممکنه امتیازي سلوک له امله د 2024 د عامو انتخاباتو نه هم د لا تعلقې اعلان کړی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
پاکستان کې د پروري پاتمه چې کوم انتخابات شوې دي په دغه کې د درغلي او پزت باندې د سیاسي ګوندونو لخوا احتجاجونه له هم روان دي. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتل ګوند لخوا نن په چارسده کې احتجاجي مظاهره شوه. احتجاج کوونکو وینا وا چې دوی شوه ټاکنې نه مني او په احتجاجي مظاهره به د دی وای تر هغه وخت روان وي تر څو چې نوې ټاکنې اعلان شوي نه وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پر ټاکنو کې د درغلي تورونه رد کړې دي. نگران وزیر اعظم دارالحق انوالحق کاکړ هم ویلي دي چې پاتمه پروري شفاف ټاکنې تر سره شي. د ډیوا خبريال ارشد مومند دغه نور تفصیل تاسو ته د چرسدې نوړاندې کوي.
پښتون ملت پالا عوامي نېشنل ګوند په تمه پروري شو ټاکنو کې د درغلي عزت احتجاجي لړۍ کې د جمعې په ورځ په چرسده کې احتجاجي مظاهره وکړه. د نوړاندې په سوابي کې احتجاج کړو او د بلوچستان په چمن کې هم احتجاجي پرلت وهلې ده. وینا کوونکو تور ولګاو چې ریاستي ادارو په شو ټاکنو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان پوز بیا بیا په ملکی سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړې دي او د پوز مشر جنرال اسیم منیر د پروري په لسمه په یو بیان کې نگران حکومت د انتخاباتو کمیشن او د پاکستان ولست مبارکي ورکړی و او انتخابات یې کامیاب او آزاد ګڼلی و. خو په دې ټاکنو کې زیاتره ګوندونه درغلي او تورونه لګي او په دې کې ریاستي ادارې ککړې ګڼي. احتجاجي مظاهره په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف، مذهبي ګوندونه او عوامي نېشنل ګوند کوي. دغه سی په بلوچستان کې هم د سیاسي ګوندونو احتجاجي مظاهره روان دي او په پنجاب کې هم د تحریک انصاف ګوند پلویان وخت په وخت احتجاجونه کوي. امریکای، برتانیي او یورپی یونین هم د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلي او پتورونو اندېښنه ښکاره کړې ده او په دې برخه کې د سپا او بیړنو پلټنو غوښتنه کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او الیکشن کمیشن د درغلي او تورونو رد کړي او دای د پاکستان داخلي معاملې ګڼلې ده. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میته هاروسین ویل په دې ټاکنو کې درغلي شوې دي او دوی به د تورم نه مزاحمت د لارې خپل احتجاج روان ساتي تر څو چې نوې ټاکنې نه اعلان شي.
موږ باید ټاکنو یقین نه ساتو، موږ دا مسترد کوو او مسترد کوو به تر هغه تر څو چې دلته نوې ټاکنې نه وي شوي او پاکي او شفافه ټاکنې نه وي شوي.
د احتجاج کوونکو وینا وه په سند، پنجاب او تر سرحد بلوچستان کې د هغو ګوندونو حکومت جوړیږي کوم چې دغه صوبو د حقونو لپاره اواز پورته کوي، خو وایي په پښتونخوا کې ټول هغه غږونه غلي کړل شوي کومو ګوندونو به چې د صوبې د حقونو لپاره غږ پورته کاوه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې په ټاکنو کې د شوو ممکنه درغلیو د پلټنو دپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړی شي او وایي د دې دپاره دوی ثبوتونو ورکولو ته هم تیار دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تر اوسه په ټاکنو کې د درغلې د تورونو د سپینولو دپاره د کوم کمیشن جوړولو په اړه څه نه دي ویلي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د ډیو ټی وی خبرونه ته غوږی. په اوکراین د حمله دوه کاله پوره شوی، د امریکا یو ستر چارواکی ویلی امریکا په روس بندیزونه لګولی چې پکې د هغوی بانکونه او د وسلې جوړولو کارخانه په هدف کړی شوی دی. د وای چې دغه په ماسکو فشار دوه غبرګه سیوا کړي. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن په ماسکو د نوو بندیزونو د پلان یو ورځ وړاندې ویلی دی چې د شلو شتمنو هیوادونو د تنظیم جی 20 د غړو خواهش ته چې په اوکراین د روس یرغل پای ته ورسی. په دغه نور تفصیل زموږ همکار نو شروان قلندر وړاندې کوي.
امریکا د اوکراین په ضد د روس د جګړې دوه کال وروسته په کرملن فشار دوه چنده زیاتوي او د بندیزونو د یو لوی پیکیج د لارې د روس بانکونه او د وسلو سند په هدف کوي. په ماسکو د بندیزونو په ځای کولو د منصوبې د اعلان یو ورځ وړاندې د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن د جی شل د هیوادونو د غونډې په ترڅ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې شل مالدار هیوادونه په سختۍ سره په اوکراین د روسي یرغل د ختمېدو خواهش لري.
ان یوکرین there is a strong palpable
د شلو مالدار هیوادونو ترمنځ په اوکراین د روسي غل ختمېدل یو غټ خواهش دی. دا چې د امن بلادستي په داسې طریقه وسی چې د اوکراینی خلکو ازادي، د هغوی راتلونکو او د سیمهیز سلامتي حقوقو خوندي وساتي. او دا خبره په هغو ملاقاتونو کې روښانه و چې په تیرو دوه ورځو کې زموږ ترمنځ وسول.
غربي نړۍ کې یو خوا د ماسکو د واځي کولو هڅه کوي، خو ورسره روس د سفارتي رابطو د لارې هم مصروف ساتلې او د جیشل هیوادونو په غونډه کې د روسي خارجه وزیر سرګیلارو موجودګینه هم داخکاری. امریکایي چارواکي وایي په روس نوي بندیزونه به هغه کسان هم په هدف کړی چې په جیل کې د بندي د روس مخالف لیډر الکسی نیوالنی د قتل ذمہوار دي. د غربي هیوادونو لخوا هم د روس د حکومت مخالف مشر په ممکنه وجنه غوسه او خفګان خودل شوی، خو د روس خارجه وزیر په برازیل کې د غونډې په محل په دې سخت خبرګون خودلې.
د روس د اپوزیشن لیډر د مرګ په اړه د خلکو داسې خودلې چې دوی یعنی امریکا او غربي نړۍ په خپل یو وکیل جج او سزا ورکوونکي دي، مطلب هر څه دي. زفر تفسیر نه کول غواړم. د خلکو ته زمونږه په کورنیو معاملاتو کې د لاسوهنې هیڅ حق نشته.
د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په غزا کې د انساني مرستو د جنگ بندې پاړه په سلامتي کونسل کې د عرب هیوادونو په مرسته د وړاندې کړل شوی قرارداد د ویټو کولو یا ردولو په حق له انټونی بلینکن وضاحت وکړل چې په قرارداد کې د يرغمل شوو کسانو په اړه خاموشي خپل کړې شوې و.
The conflict in Gaza between Israel and Hamas. We're focused intensely.
د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جنگبندۍ په لړ کې امریکا د باقی پاتې یرغملو د خوشی کولو په لوزنامه زیات پام کوي چې په نتیجه کې به په انساني بنیادونو یو فراخ معاهده وسی.
د شلو مالدار هیوادونو په غونډه کې د غزې په رفح سرحدي خار کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو خلاف اوازونه پورته شوي او د اسرائیل نه په پوره توګه خپل فیصلې ته بیا کتلو او ځنډولو غوښتنه شوې ده. نو شروان کلندر، وی او اے ڈی وا، واشنگٹن ڈی سی.
د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ ویلي چې دوی د مقبوضه لویدیځ غاړې په جنین سیمه کې د زیارت یا پنځم به په ورځ نو وخت یو ډرون ډریپ تر سره کړی دی او د اسلامي جهاد ډلې یو مشکوک وسلوال یې په کې وجلې. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار بختور شاته ستوړاندې کوي.
د اسرائیل پوز د جمعه په ورځ داوا کړی په غربي غاړه کې په یو موټر د ډرون په بریټ کې د اسلامي جهاد وسلوال یاسر حنون وجلې څوک چې د یو بریټ په تکل کې روان وو. د اسرائیل پوز زیاتوي حنون د جنین کډوالو کیمپ اوسیدونکو کی په هغه تورونه وو چې وړاندې هم د اسرائیل په پوستو او آبادکاریو بریدونه کړی وو. خو د اسرائیل د پوز لخوا جاری شوی ویډیو او دغه خبر داوی د آزاد سرچینو نه لیدایت شوی. اخوا د نیدرلندز په هیګ خار کې د انصاف په نړیوال عدالت کې د فلسطین د کشالې په سر د 19 فروری نه اوریدنه روانه ده چې تر 28 فروری پورې به جاری وي. د ملګرو ملتونو په غوښتنه پیل شوی د انصاف نړیوال عدالت دغه اوریدنې ته د چین د خارجه وزارت ډایرکټر جنرال ما زینمن ویل اسرائیل دی د فلسطین غیر قانوني قبضه ختم کړي.
او پنځوس کاله وسول چې اسرائیل د فلسطین سیمینی ولیدي د دې دومره مودې تیرېدو وروسته هم په دغه غیر قانوني قبضه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. جناب صدر په انصاف ورکولو کې ډیر وخت تیر سو خو د انصاف له ورکړې انکار نه دی پکار.
په هیګ کې د انصاف په نړیوال عدالت کې د اسرائیل د مسلې په سر روانه د غوریدنه کې د 500 نه د زیاتو ملکونو مشران برخه اخلي چې پکې چین، روس، امریکا، برتانیا، فرانس او درې نړیوال تنظیمونه د عربي ملکونو ډله، د اسلامي ملکونو د همکارۍ تنظیم او افریقایي اتحاد هم ګډون کوي. دلته په نیویارک کې هم په ملګرو ملتونو کې د چین مستقل استازي ژان جون د زیارت په ورځ په اسرائیل غږ وکړو چې په رافه کې روان فوزي عملیات ته فوري ودروي او د غزا خلکو ته د امدادي توکو پر اسد کې خندان نه ولاړوي.
د دې خبرې په ډاګه کولو ضرورت دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بنیادی غوښتنه ډزبندي ده او دا پیغام دی چې په واضح ډول ورسیږي. امنیت شورا ته د کوټلیو ګامونو اخیستلو ضرورت دی د بحثونو نه.
ښاغلی جنگ زیاته کړه چې دوه ریاستي تګلاره د اسرائیل او فلسطین د شخړې بنیادی حل دی. خو د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د فلسطین د ریاست مخالفت کوي او د نړیوال فشار پرته یې په فلسطین کې د بدون لړۍ جاری ساتلې ده. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو 13 ورځې ویلي د دغه جنگ وروسته به هم اسرائیل د اردن سره څیرمه د فلسطین سیمه په خپل قبضه کې ساتي. نوموړي د دغه فرمان مسوده په پارلیمان کې د بحث لپاره وړاندې کړي کمه چې فلسطینی چارواکو په لومړي سر کې رد کړي ده. د حماس لخوا په 1 اکتوبر د بریدونو په غبرګون کې اسرائیل په فلسطین فوځي عملیات پیل کړي او په غزا پټي او غربي غاړه کې تر اوسه د یو کم 1.5 لک نه زیات فلسطینی وګړي وژل دي او د سیمې 3 لک خلکو کې 80% خلک د خپل کورونو نه په کډو مجبور شوي. اسرائیل داوا کوي په 1 اکتوبر په بریدونو کې حماس د 2200 وګړي وجلی او د 2500 نه زیات رزان سره ژوند دي تختولي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
وی او ای دیوا په سټیلایټ ټی وی هر ورځ سلیوریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهترفه خبرونه بهسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سلدری هر ورځ سلیوریش ساتا لډی وسره اوسه.
په خیبر میډیکل کالج پیښور کې د کتابونو میله جوړ شوې خو اکثره زده کوونکي وایي د کتاب لوستلو شوق یې بالکل ختم شوی. دلیل یې څه دی؟ د اسلامي جمعیت الطلبه نومې د ځوانانو تنظیم هر کال د خیبر فیسټ په نوم باندې د کتابونو میله کوي. یو خیبر میډیکل کالج پیښور کې په وروستیو کې دا 50مه کتابي میله وه. په دې اړه باندې د ډیوه خبریاله سادیا قاسم شاه او هاشم علي نور تفصیل تاسو ته وایي.
نن دلتا خیبر میڈیکل کالج کی بک فیئر دے آئی کی بلاشی اسٹالس لگی دلی دی بکس دی اکارڈنگ زمین دا اکیڈیمک بکس ہم دی ناولز ہم دی ہو خبر ادا چی میڈی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہر چاہ دا پارا گرانی لیکن سو ٹائم مینجمنٹ نشی کولے سو کو اللہ وقت نشی رو باسلے اس زم پخپل دلتا راغلی دا میڈیکل بکس کا دولا راغلی دادا چی بکس آر گوڈ چی سو شوق لری ہوئی دا پارا ٹائم رو باسلی شی نو دس از دا بیسٹ پلیس تا اس تا دلتا خب بکس ملاوی دی شی ما پخپل شوق ختم شوی دی دلتا پخپل ام نیٹرز اٹلس دا ہیومن انیٹمی بک لر عالم اور نور کورس بکس لا ایم سی کیوز بکس لا ام دا کتل زدل تر عالم نو دادا چی ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ زمون بیوم اگے طرف سے دغی چمو ای بار کی نور ایکسٹرا ڈیٹیلز والو
زخو بیخی شوق لرم او زڈی رہلانو پریشان ہم چدا باقی اسٹوڈنٹان ہڈی شوق لری دومر کی داونه وای زخو دا ٹیکسٹ والم نسوم ویلای او دا نور وسنگ وای اکثر ملگرن تہ پوسنہ کہوں مل تل سنگ دا مینیج کئی ہوئی بس مونگ میٹرک نہ دا شی شوق ہو او ما خدا شوق نشتے بس کلچا غترا تا ویلی نی دی دا بکس ہوا یا دا سی مطلب نو زو بس ما دا خواہش تے مالم دا شوق پیدا شی سیگری دا شوق سنگ وی
چونکہ میڈیکل ڈیٹا فیلڈ ہے نو دے نہ علاوہ نو دسے ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس پارا پکار دی چکی نو دے نہ بدری بجائے چی پر سوشل میڈیا مانے پل ٹائم ضائع کئی یا دسے ایکٹیویٹیز کی ٹائم ملوث کی جی کم مانے ایکسٹرا ٹائم ضائع کی نو اگے نہ خدا چی بک ریڈنگ کئی دے سرا دا بندے تخلیق دا بندہ تخلیقی صلاحیت تیزی گی نوی ٹکیز دا کئی او نو کانفیڈینس ہو کے راضی دے سرا ڈیر فوائد دی دا بک ریڈنگ دا میلے چ لگے دلے دا نو دس از دا ڈیر اخ اپورچونیٹی دا دے ٹول سٹوڈنٹس اپارا چ راشی او دا فیلڈ ڈسکور کی دا
زخپلا دونو بک شوکی نی مون نہ دونو بک ریڈ کوم زگ چ زمون میڈیکل فیلڈ زمون الریڈی دونو ڈیر بک سوی دونو ڈیر سٹڈی کو لی کنا مون من ڈیر بڑے نی دا سٹڈی نو دی خوا مون دا بک سپارا ڈیر ٹائم نہ ملاوی گون نن سبا دا سوشل میڈیا دور دے نو نن سبا خلق بس ک بک وے فار ایگزامپل نو اغا سمپل بس سوشل میڈیا یا موبائل کی بک روبا سی اوغا ریڈ کیا یو سٹڈی دا غی سمری ڈارے کو گوری خود بکس ٹرینڈ روان دیو دا اسپیشل اسلامی جمعیت طلبا چ دا بکس فیر ارینج کڑے دا ډیر ډیر انکریجنگ کار کڑے دے
دا شان من سٹوڈنٹس تخایو چ وازی ز دلتا ڈاکٹر جوړی دل نه امراغل زما د دنیا نورم سم مقاصد شته دی د دنیا کې وخت رول دی اغه وخت څنګه رول دی او من د دین از د کون په دې کې من کم دی لٹریچر چ کم دی ګورو او اسلامک لٹریچر دی کو اغه کم دی زما جنرال لٹریچر دی اغه بکس من دلته پروواید کو الحمدللہ زما میډیکل سٹوڈنٹ چ کم دی اغه تپ سره سره چکم دے دا نور لٹریچر ہم ریڈ کئی او خو ماشاءاللہ او پازیٹیو گرومنگ چکم دے اپدی کالج کی گی
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
ک بل سو کی کئی او کنا صحیح کار صحیح
دا ہر انسان ژوند باید دبل لپارا یو مثال جوړ سی
دا ہر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی صحیح کھڑی
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شئی
تاسو هم بدلون راوستے شئی
دا ټول په یو وخت عادی خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوستا که هغه وړو کی وی او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
قدرمن اردونکو د ڈیو ٹی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي یادونه درکو چې د ڈیو ٹی وی دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خپرونه پر روانو چارو باندې په سیاسي چارو باندې په اقتصاد باندې په نړیوالو اړیکو په بازار نه باندې یو شمیر نور موضوعات موضوعګان ستاسو لپاره زموږ همکاران د ڈیو ٹی وی په نورو پروګرامونو کې هغه ترسره کړی دي دغه ټول معلومات تازه خبرونه راپورونه مرکه او چسهم په ګرد نړۍ کې د نړۍ د مختلفو برخو نه شوې هغه تاسو لپاره غون کړی دي او د ډیو په ویب پاڼه www.radio.com باندې دا معلومات تاسو لپاره سلیري ساته پراته یو دغه وخت په وخت زموږ همکاران
تازه کوي او نوې معلومات ته تراوړي. نو خامخا د نړۍ په حالاتو باندې، په خپل سیمه، په خپل اقتصاد باندې، په خپل زده کړو باندې، په تعلیم باندې خپل ځان خبر وساتئ. خپل آینده دغه معلوماتو په اساس تاسو ځان ته جوړول شي. او دغه شانته کې په ټولو نه رسنیو لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم د ډیو ټی وی د خبرونه ستاسو لپاره دغه تل کې پرتی تاسو کول شي. دغه تل هم د ډیوا پروګرامونو راپورونه مرکه خبرونه وګورئ، ویلولې او وایوري. زه شپه کوم سره د خپل همکارانو تاسو نه خلې اجازه خوش په ولري. د لا فمانه